د سهار 8 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادي رادیو وی بلې خبرونې ته خراغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپور نو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مو کړی خبرونو ته ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بیوزلو هیوادونو کې د بشری مرستو درسولو عملیاتو ته لخپل بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشری عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار باید شوی وای. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطینی قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالر ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالر سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 270 میلیون ډالر واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,15,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورته ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او که یې لري هم لنډمهالې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 اتی افغانان له ایران او 30 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوښه راستنه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته ځي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په ختیځ او جنوب کې له پوځي قومندانانو او سرتیرو سره د کتنې لپاره د دوو ورځو تر تیرولو وروسته بېګا پلازمینې کیف ته راستون شو. زلنسکي ویلي د دې سفر هدف دا و چې د سرتیرو غوښتنې واوري او د حل لپاره یې جنرالانو او چارواکو ته ورسوي. ښاغلي زلنسکي بېګا پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې وویل په دې ترڅ کې له 14 محاربوي قطو څخه لیدنه وکړه. هغه زیاته کړه چې پوځیانو ته به نوي وسایل او وسلې واستول شي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په ترڅ کې له روسي ځواکونو سره په شلو ځایونو کې نښتې شوي دي چې ټولې په شا تمبول شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون وویل چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند خبرې عملا د پرمختګ په حال کې دي. هغه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړ چې که د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکړي نو هیواد به یې د دې کار بیه پرې کړي. ښاغلي سلیوان وویل روسیې ته د وسلو برابرول به د شمالي کوریا لپاره ښه نه وي او که دا کار وکړي نو بیه به یې نړیوالې ټولنې ته پرې کړي. کرملین پرون وویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته د کیم جونګ اون د سفر د راپورونو په اړه د ویلو لپاره هیڅ نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1.2 میلیون ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. بلخوا یونیسف ویلی دی چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي په ماشوم درانه کارونه ویجاړوونکې نتیجې لرلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي ګڼې کورنۍ مجبوره سوې چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومانو لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستیو کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبوره سوی د بې وزلۍ له کبله پر لارو سړکونو لاسي ګاډۍ وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډۍ چلوم. د دوو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولی. د ښوونځي فیس نشم برابرولی. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوخت دي. رنګیزي نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درنه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم توپ بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې پکې دي د دوی سره بلدتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوبو له لارې دای دغه زده کړه کوي، د خپلې تجربې له لارې کوي، د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمينه چې ورته برابرېږي، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه اوسله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. هو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسؤلیت ورکول، په ژوند کې دخیلول، ونډه ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې لپاره، د یو کار د ترسره کولو لپاره، د لویانو مسؤلیت ورکول، دا په خپله د دې ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.8 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ته رسیږي. خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی وو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کبار ټولونکي هم وایي چې کار و روزګاری خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې.
کبال راټولونکی باز محمد کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې د خپلې اوکسیزي کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، شکایت کوي چې کاروبار یې ښه نه دی. باز محمد د ښه کار په لټه له کندوز کابل ته راغلی، خو وایي بل ښه کار مخه نه ده ورکړې او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کیږي. ښه وختو ما کرچونی کوله، د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کیږي. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکو دی د هم همدا کار کوي خوای په کباړ راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې شو ازادي و هر کار بده کولای شو کباړ کار د کراچوانی سچې زړه و هغه بده کولای شو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کباړ ټولوي ګرای دی بل کار دی ستنه چې موږ یو
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هموای چې لکلون راهیسه د کبال ټولولو کار کوي. دا وای د کثافاتو ډیرې پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو ل بیا راتګ وروسته په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وای دا او کورنۍ مجبوره شو چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړې کراچۍ چلوي او دا کباړ راټولوي. خو پلوشه وای اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بی وزلی او د عایداتو د کچې ټیټواله هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډېری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تر اوسه سړک نه لري او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او مؤسسې څخه د مرستې او د سړک د رغونې غوښتنه وکړه خو تر اوسه چا مرسته نه ده ورسره کړې. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلې دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تیره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندوی دفترونو دروازې ټکولې خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان
کلونه کلونه تیر شو دلته راشل کلن آبادی دوره و دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنی دوره کې چې امارت اسلامی دلته حاکم دی، زمونږ د کلی شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپل لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا کې د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 5 کیلومتره لاره را لنډ شي. ځایي اوسیدونکو وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلې دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکو د سرک نشټوالي له امله ستونز سره مخ دي او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دا لاره چې د بانډول خلکو شروع کړي دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي چې دوی کار وکړي او که چې دا سړک ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي، ډېر عابده کي دوی توجه وکړي، نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنې او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډوکپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوختو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې په موکړې یوه نړیواله موضوع ته. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلی ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرښه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي، او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د وایان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي، او د سه شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څیړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرموول چې د اوکراین په لوی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک زد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوښتي او مخیتلل دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولای چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی غرهوال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي، د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولي دي. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل، او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي، او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لمخې بیا هم دغه تګلارې قرار مختصي، او په هر پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای علی کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه
اندکه موږ ته انداسه کار نه هم وکي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخیدلایم.
ماشومان ته چې تا وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینا کیسې او نکلون هم لرو.
یو خو یو ګیډړ و دا سره ملګری و، خو ګیډړ
ته یو بوت اور کو دو او به چې چې په پرغلی و وړای و
د کندهار په سپین بولدک می د سند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $15,000 پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوی وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښتي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لړلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداز نور شو مونږه
زه درن ټولګي څخه یم او هله من او دویم شانتي موسسي څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لرو چې انده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او لمشوم ته به دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر را منځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکو ډاکټر محب الله زغموي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په خونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنه وي او دوی ځوابونه کوړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنه بابېږي غنی او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي د سره د دوی د فکر او تخیل قوا لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړې شوی وي خو کوم ځانګړې کتابتون ورته نه جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. پنځلس کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي د تاسو ولې دا چې کیسې ولیکي.
ما شوم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډیر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډیر زیات خوخيږي او بل زما هله دا د چې ما شوم ته کوم پلار ته تلوي چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډیر زیات خوخيږي چې ما شوم ان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روحانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شوم ته کې خیالي کیسې وستلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډېر زیات را تخې زه به مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شوم ته د کیسې مې چې وستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې همغه کیسې څه په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شوم ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پوري یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسې ده.
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شومان طب انه بعد هل جزء بعد ما شومان دروغ ولا ما شيء که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ما شومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریښتیا ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شومان ته فرض کړه چې دروغ ورته وایي چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته چې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریښتیا دي سينه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستاسو په دې خبر باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاسو په مینا راغی
چې باید کیسه ورته جوړه کې تخیل کې مثلا سي رښتینی بنولري. خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ول سيزه سپوږمۍ ته تلم نو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې تاسو سپوږمۍ ته سي آی بیت سره
یو خبره ده چې تخیل چې ده ماشوم چې دوی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکني خو ځکه دا ته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما تخیل سره سم ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولې یا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناسې ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیسه څومره ته کې حتما هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا رګز نه قبلوي کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېری کولې ځکه همدې حسولې هم چې کیسې ولې کوم مطالعه او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روان شناسي کې وایي پاروا په نه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مڅکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخته د سیګریټ نه څکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چیرته خپل کتاب وای بیا اولادونه هم کتاب وای، خو که چیرته د کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهم دي بیا هغه په کتاب لوستل نه راضي، څنګه مطلب مو هم دغه سیو شایده.
یو خبر زه وکم، زه چې کتابونه تازه چې مطالعې ته هڅېدلی یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاړه کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاړه ځینې خبرې کولې وای، ډېر زیات ښه کتاب دی. هماغه د پلار خبرې مې وي چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل چې زه وهڅېدم چې مطالعه وکم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعې باندې بوخت دی. او زما پلار موږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې مه وایه ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کړي، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني. او زما پلار خو یو ښه عادت دا دی چې الخیي داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښيي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه وي، په تېره زیات په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
کور کې زه تر هغه باندې عمل کوم. لښکلا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي. سوی ورته وویل نه پلاره. مور ورته وویل زویا پرانګ په نوکاغ وکړي. سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل زویا بې غمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو خ یو ګیډړ و دغه سره ملګری و، وخ ګیډړ ته ویلی و چې څه پورګنې پټې ته پورې شته ګنې خوشي. و ګیډړ په وخ نه نو سې پورې شي، سې ګیډړ ماڼه شو وخ مور نه شو. وخ ګیډړ سې کو کولې باز بازګر په سری خبر کړه، سې بازګر چې په سره وخ خ ډیر وایل سې دغه سې ته یو چې ته والا داس کې زه خو مور نه ومه ته غر سره وسته چې نه یې مو عادت ده چې وخ ګیډړ بیا سره شي دي سې وخ ګونډې وایلې دي په هغه سین مانځ کې اچ غره سره میږي زه دغه مو دا عادت ده چې زه په وخ سین کې هغه لمبی وایم چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه.
د هسبی ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و در سمرګلی واسي د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سي جپه پر غلی و وړای و سي کوترا یو غوتر بوټا کړی و پخه سي کا میګای کا پخه تور خطر او جګ شو و سي کا سي کا کاریون غلی و کوتاری وشته سي چې کوترا وشته میګای جګ شو پوند نه خلاص لګولی و.
د همدې ټولګي یو بل څه کوونکې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروگرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالۍ کوم. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، سیل چې چل بت کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
نورکادا خای پیدا کم جوړ بای
دلا ساکم گڈی لو بکل کوم مینائی پر بل کوم
دا ڈول موزونی جملی چکل سکون کو تا استاد ور سکوی د دوی ادبی ذوق روزی د جان خونډی په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځ ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نادر رحمان نغړم چې ماته دي ماشاین زده کړې دي. زه چې اول غلی ما مکتب ته زه په الیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه دي مننه غواړم ما چې مونږ ته دي ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډیره مننه غواړم ما چې هغه ډیر موږ ته ښه درس ورکوي. ښه ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایله د حاجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ مسیدین کې یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. هڅه جوړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت پاړه وای.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لري پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګنده بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدک کې دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جرلس یا څوارلس کال وړاندې دلی په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کال وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیز مور سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبې په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دېرش تنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې دغه موضوع اړوند لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګري ترنم کوونکې ملګري خپل ادبي تند پرې خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونیو کې، په دوو اونیو کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شسته وي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي، او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شایسته په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بدسي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت وکړي دي، او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډیری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصولو په رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناراضۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصولو په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلی پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمه چلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، ډکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، ډکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کې کرشې د قسمت لوستلې، ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو چکور مې ورکړ، د مسکا تر ګلستان لاړم، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، خپل تڼا کې مې لوستی تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نه سوم، ورځو کې ځای نه سوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نه سوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی، وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او دارنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیلمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي غوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسانو افغانانو ته هم د کار زمینه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ د شغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړه وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسان افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراويږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوندې د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونه یا ساتي رادیو به مجله پروګرام مو هم دومره زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل
ارزے کردہ جندوں